د ماسپخین دوه بجې دې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه د مخکښو ښځو د ځانګړي پروګرام لپاره ځانګړې ده. ملالۍ بشیر د دې خپرونې کوربه په څو شېبو کې سټډیو ته راځي، خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته خبرونه اوروم. د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټاکلی. یونیسف وایي افغان ماشومان اوس تر بل هر وخت زیات مرستو ته اړ دي، او اسرایلو امریکا او څو نور هیوادونو ته پر سفر محدودیت اعلان کړی. بشپړ خبرونه. د اسلامي همکاریو سازمان او آی سی د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټاکلی. د افغانستان لپاره په اسلام آباد کې د او آی سی له ځانګړې غونډې وروسته د سازمان سکرتر جنرال حسین ابراهیم طه خپل نږدې همکار طارق علي بخیت د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه نومولی. د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د یو ورځنۍ فوق العاده غونډه د سعودي عربستان په نوښت پرون د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په کوربتوب جوړه شوې وه چې په کې افغانستان سره پر بشری مرستو ټینګار وشو. لبلې خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د اسلامي همکاریو د سازمان پرونی غونډه مهمه او رغنده بللې ده. ښاغلي ویست پر ټوټر لیکلي د ناستې مهمې لاسته راوړنې درلودې. هغه په دې ترڅ کې د بشري مرستو لپاره د یو صندوق جوړول او د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړي استازي ټاکنه یاد کړې دي. نوموړی زیاتوي چې متحد ایالات د افغانستان په تړاو د او آی سي له دریځ او همکاریو څخه تود هرکلی کوي. د اسلام آباد په غونډه کې له افغانستان سره د بشری مرستو لپاره د یو مالي صندوق پر جوړېدو موافقه وشوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې په پای کې ویل چې دا مالي صندوق به د اسلامي پراختیایي بانک تر چتر لاندې فعالیت کوي او له نورو خواوو او نړیوالو سازمانونو سره په همغږۍ کې به له افغانستان سره د بشری مرستو یو کانال وي. اسرائیلو وبخی د ملګرو ملتونو د ماشوم صندوق یونیسف وایي افغان ماشومان اوس تر بل هر وخت زیات مرستو ته اړ دي. په افغانستان کې د یونیسف دفتر پر ټویټر په یو بیان کې چې نن خپور شو د ملګرو ملتونو د دې اړوندې ادارې د ماشومانو د خوندیتوب د څانګې د مشر کورنلیوس ویلیامز له قوله لیکلي چې نوموړی وایي یونیسف پلان لري چې په سخت خوارځواکۍ د اخته یو میلیون افغان ماشومانو درملنه وکړي. خو د ښاغلي ویلیامز په وینا وخت ډیر کم دی. د سلام په نوم د یونیسف یو کارکونکی چې له خوارځواکۍ ځپلو ماشومانو سره د مرستې لپاره په یو مرستندوی ټیم کې د کندهار ارغستان ولسوالۍ ته تللی، په ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې د افغان ماشومانو پر وضعیت خبرې کړي.
لو بد مرغه په افغانستان کې د ماشومان وضعیت په خرابېدو دی او د دې بشري بحران ضربه ماشومان ویني. له 3 میلیونه زیات ماشومان سږ کال د خوارځواکۍ او له 1 میلیون زیات ماشومان که هغه ډول مرستې چې زموږ ټیم یې رسوي ترلاسه نکړي د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي.
د ملګرو ملتونو نورو ادارو هم د ژمي له رارسېدو سره په افغانستان کې د یو بشري ناورین د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. د طالبانو حکومت په نږدې راتلونکو کې د هلمند د کجکی د برښنا د بند بیا فعالیدو خبر ورکوي. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون راپور ورکړی چې د طالبانو د حکومت مرسیال رئیس الوزرا عبدالسلام حنفی په دې اړه له ترکیه څخه لراغلو سوداګرو او پانګوالو سره په کتنه کې خبرې کړي. راپور کې راغلی یو ترکی ساختمانی شرکت ویلي چې د کجکی بند رغونې چارې د پښپړېدو په حال کې دي او پر روان هجري لمریز کال کې به د برښنا د تولید لپاره چمتو وي. د راپور له مخې د کجکی بند د لومړي فاز چارې چې د نوې فابریکې جوړول او د توربینونو نصبول پکې شامل دي په سلو کې دوه نوي بشپړ شوي او د 2022 کال تر مارچ میاشتې پورې به د 3.5 میگاوا ټب برېښنا د تولید د ظرفیت په لرلو سره فعالیت پیل کړي او له اپریل وروسته به یې درې وړه توربینونه د 100 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت عمومي. د طالبانو د حکومت له راتلو سره رغنیزې چارې په ټپه درېدلې او که دا پروژه بشپړه شي نو دا به د طالبانو په واکمنۍ کې لومړنۍ لویه پروژه وي. لاسادۍ راډیو خبرونه اوري. اسرائیل او متحد ایالات او کاناډا د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل کړي چې د سفر ممنوعیت پرې لګېدلې. اسرائیل د کورونا د نوې اومیکرون بڼې د چټک سرایت له کبله د اندېښنو له زیاتېدو وروسته دا پریکړه اعلان کړې. د دې پریکړې له مخې چې نن شپه نافذېږي، هغه خلک چې متحدو ایالاتونو ته سفر کوي باید ځانګړې اجازه ولري. د اسرائیلو کابینې ورته ممنوعیت له دې مخکې د ایټالیا، بلجیم، جرمني، هنګري، پرتګال، کاناډا، سویس او ترکیه په ګډون یو شمیر نورو هیوادونو ته د تلونکو مسافرو لپاره هم اعلان کړی دی. په همدې حال کې د ساري ناروغیو د مخنیوي په چارو کې د امریکا لوی متخصص انتونی فاوچی خبرداری ورکړی چې د کورونا وایروس د اومیکرون بڼې د چټک خپراوي له کبله به د امریکا خلک سخت ژمی په مخ کې ولري. هغه پرون وویل اومیکرون د سرایت غیر معموله وړتیا لري او په ټوله نړۍ کې خپره ده. فاوچی د امریکا ان بی سی ټلویزیون ته وویل چې ښایي روغتونونه له ډېر فشار سره مخامخ شي، په ځانګړي ډول په هغو سیمو کې چې د کورونا ضد واکسین کچه په کې ټیټه ده. هغه یو ځل بیا له امریکایانو وغوښتل چې واکسین ولګوي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن سبا ملت ته په وینا کې تر ډیره د واکسین لپاره د خپل حکومت پر پلانونو خبرې وکړي. او په فلیپین کې د سخت سمندري توپان له کبله د مړو شمیر له 200 واوښت. چارواکو نن وویل چې 250 کسان لا درک دي او له یو شمیر ولایتونو او مرکزي ښارګوټو سره اړیکې پرې شوي. د فلیپین ملي پولیس وایي لږ تر لږه 208 کسان مړه شوي او 209 نور ټپیان دي. د بیړنیو خدماتو د ادارو کارکوونکي لرې پرتو سیمو ته رسېدلي دي او دا ویره شته چې د تلفاتو شمیر لا پسې لوړ شي. دغه توپان د جمعې په ورځ د دسمبر په 18 په فلیپین کې پیل شو. ډیری کسان د ونو د لوېدو، د دیوالونو د نړېدو، په سیلاب کې د ډوبېدو او د ځمکې د ښویېدو په پیښو کې مړه او ټپیان شوي دي.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکشه شذې خبريږي زملالي بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چارې مې رحمت صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي، د دوی د لاس تراوړنو او تجربو په اړه اورو، او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې خبريالانې پر امنیتي او اقتصادي ستونزو سربیره څه ډول خپل کار ته دوام ورکوي. د خبرونی میلمنې مو خبريالانې خاطره صافی او مزلفه کاکړ دي. له خپلو میلمنو سره به د دوی د لاسته راوړنو او هغو کارونو په اړه خبرې کوو چې دوی د خپلې استازولۍ پر مهال د ښځو لپاره کړي دي او د خپلې دندې پر مهال یې څه ډول فعالیتونه کړي دي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړي، ازادي راډیو ته مستقیم تلیفون کولای سي او له موږ سره خپل پوښتنې او نظرونه شریکولای سي. د تلیفون شمیرې دادی 00420221120501 او موږ د واتس اپ شمیره هم لرو. تاسو کولای سي چې د واتس اپ لاري خپل ژغ را ته ثبت کړئ، لیکلی پیغام را ته پریږدئ او یا هم را ته زنګ ووهئ. د واتس اپ شمیره دا ده 00420221120401. او همدارز موږ د سکایپ لارې هم کولای شو چې تاسو ژغونه واخلو، تاسو نظرونه په دې خبرونه کې خپاره کړو. زموږ د سکایپ نوم دی azadi.radio. اوس هم زموږ د خبرونې لومړی میلمنې ته ورځو، مزلفه کاکړ له موږ سره د تلیفون لارې وصل شوې ده. سلامونه مزلفه جانی، ډیر مننه چې وخت مو وایستی.
السلام علیکم شهید مشری،
ډیر زیات مننه. سلامت اوسې. ستاسو ژغ اوس لایف دی د رادیو لارې خبريږي. مزلفه جانی، تاسو په لومړي سر کې که هغه ستونزو ته اشاره وکړي چې اوس مهال خبريالانی په افغانستان کې ورسره مخامخ دي.
په لومړي سر کې زه خپل سلامونه تاسو ته درنو اولیدونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله یم چې روغ جوړ اوسئ. لکه څنګه چې پوهیږئ په افغانستان کې یعنې که هر طبقه واوسي هغه د ستونزو مشکلات سره مخامخ دي، بخصوص په دا اوسني نظام کې. دا چې نوی نظام شله سره راوړل نیم درلودل، د دې تر څنګ د بعض طبقو په وړاندې یعنې قیدات ډېر و چې دغه د دل څخه د رسانه زه وایم چې په افغانستان کې نه یوازې د اوس څخه کده تیر نظام ته هم یې دوري کوم تیر حکومت ته هم یې دوري وکړم خبريالي چې د یو جرم په سترګه کتل کېدل. مثلا په افغانستان کې خبريالان خوندي نه و، د دې لپاره خوندیتوب بنسټونه و، لیکن هغه دې پاتې کې ډیر کار نه کوي. موږ په هر کال کې لیدل چې تقریبا موږ ډیر د رسنیو د غړي امکانات د لاس ورکړل شي، دانس ولا یا هم اختطاف ولا یا هم د دې په وړاندې نور ستونزې مشکلات رامنځته شول. د نیم نظام پر اساس سره د دې په وړاندې د شته ستونزې مشکلات دونې دي چې موږ وینو چې د رسنیو غړي د دې تر څنګ چې دي په مړکیږي یا په شهادت رسیږي یا په یو نوم په بل نوم دي د منځ وړل کیږي. دی حتی خپل موږ ولیدل مثلا د مشرانو د جرګې موږ د خبريال یا د رسنیو غړي او خودکشي وکړل، ځان وژنه وکړل. همداسې موږ د رسنیو د ګر نور غړي وینو چې هغه ډیر سخت کارونو ته مجبور شوی دي چې په بیابان کې تر سره کړي. د سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دي، نه دا چې یوازې اقتصادي وضعیت دی، په وړاندې د امنیت نشتون دا چې مثلا د دروسه پر خوندي نه دي، د دروسه پر خوندي ساتل شوی نه دي. که هم امارات ژمنه کړې و چې دا به ازادي بیان د دې سره به څوک کار نه لري، لیکن هغه اسلامي چوکاټ چې دوی تعریف کوي چې په هغه چوکاټ کې به یو دی خپل کارو ته دوام ورکړي، خو به بختانه دی په دې ژمنو کې پاتې راغلي دي. تر اوسه پورې د رسنۍ ډګر ډېر ځوانان نسو کولای چې خپل دندې ته بېرته ولاړ شي، به تر څنګ چې دندو ته نسو تللی نه پیواز په مرکز کې په ولایاتو کې موږ د رسنۍ ډګر غړي ول چې ډېرې د مینځه یو ډول سوله دا چې به دي مختلفو نمونو تیزې چې دا به په خوا دښمنۍ درلودل یا هم نه، دا به یې غنو مې ژوند خو په اصل کې معنا دا ده چې خبرنګاری یا هم د سره په افغانستان کې یو جرم په سر ګوته کتل کیږي.
مزلیفه جانې، تاسو یادونه وکړه چې مخکې هم خبریالان له امنیتي ستونزو سره مخامخ وو، د دې تر څنګ له ځینو نورو محدودیتونو سره لکه د معلوماتو په لاس کې نه درلودل، د چارواکو همکاري نه کول، یا هم داسې نورې ستونزې چې دوی به په هره ورځ ورسره مخامخ ول. اما که اوسنی وضعیت ته ستاسو پام راوړوم، د رسنیو د څار ادارې نه ویلي دي چې په افغانستان کې وروسته له هغه چې طالبانو واک په لاس کې واخیست چې تقریبا څلور میاشتې کېږي، په دغه موده کې او یا فیصد رسنۍ بندې شوي دي په افغانستان کې، او د دې تر څنګ شاوخوا تر 2000 پورې یا تر دې هم زیات خبریالانو خپلې وظیفې یا دندې له لاسه ورکړې دي. په دغو کې ګڼې ښځې هم شامل دي چې ډیری د بیرې څخه له افغانستانه وتلې دي یا هم په افغانستان کې دننه پټې ګرځي. دې خبرې ته په اشاره که تاسو یو څه هغه ستونزو ته یو څه یادونه وکړئ چې تاسو په خپل ورځني ژوند کې ورسره مخامخ سی یاست وروسته له هغه چې افغان حکومت سقوط کړی دی.
یو خبر خدا ده چې د رسنیو د غړو کاغه د الکوام د مکاله کوڅې کېندې انجینر میسي کسړیان کشي دوی د دې دواړو په وړاندې شته مشکلات او ستونزې ډېرې زیاتې دي، خو په خصوص هغه ډېرې ستونزې چې هغه د رسنیو د غړو د انجینر په وړاندې دي چې لکه څنګه چې تاسو اداورې وکړه ډېرې د هیواد بهر تللې دي، ډېرې د لې خوندې دي، ډېرې نس کول خپل دندو ته بیرته ولاسیا ته نس کول چې په باندې ډېر په ځانانه ډول وسره وګرځي. دا هغه ستونزې چې دوی سره مخامخ دي. یعنی موږ هم کله چې په تیر حکومت کې خپل بل حال وظیفه درلودله د نظام پر اساس سره چې موږ بیرته وغوښتل چې خپل وظیفه ته ولاړ شو، لیکن موږ ته اجازه را نه کول شوله. تاسو پوهیږئ په ټولنې یو د دیموکراسي کې اساسترین رول همدا رسانه لري. کله چې په ټولنې کې رسانه چې په وسیکل چې په ټولنې کې یو خبريال ونیس کولای چې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي، هغه ټولنه ګونګي پاتې کیږي. یعنی زموږ ټولنه اوس په یو ډول ګونګي ده. مثلا موږ اطلاعات ترلاسه نه لرو، فلسرسه لرو، موږ باید چپ پاتې شو. هغه هر څو خپل یو وسله لري، د یو خبريال وسله د هغه کلام دی چې دغه څخه استفاده کوي، دغه ژبه د چپاغه باندې وای نه، لیکن موږ نو څه کولای چې د دې څخه استفاده وکړو، موږ نو څه کولای چې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړو. دا ډیر هغه څه دي چې موږ په وړاندې دي. بل خبره دا ده چې د رسنیو د ډګر غړي چې دي د دې سخت وضعیت سره هم مخ دي. یو وضعیت دا دی چې هغه په ولایت کې مثلا د ولایت دوري کوم ډیری راغلي د مرکز ته، ځکه چې په ولایت کې کوم هر څوک اوسه په سلسله مثلا د کورنۍ سره کده نظام سره د نیو نظام سره ځای سی د پرانی تهدیدونه دی دي. بل خبره دا ده چې مرکز سره هم راغلي دي چې اقتصادي ستونزې سره ډېر مخ دي، داسې هیڅ نه ښه داسې هیڅ بنسټ نه سره دې ستونزې ته توجه وکړي. دا اقتصادي ستونزې ته ځکه چې دوی په تېر نظام کې که هڅه نه وه، هغه یو معاش درلو دي په هغه کولی شي خپل ورځني مشکلات حل کړي. اوسه اقتصادي ستونزې سره مخ دي، د بیکاري سره مخ دي، د ژوند خوندي نه دي، د ژوند خطرات سره مخ دي. اساسي خبره هم دا ده چې په یو ټولنه کې ته ژوند کوي که هر څومره ستونزې نورې هم اوسي خو هغه ژوند خوندي وو اوسي بیا هم کولای شي دوام ورکړي. لیکن د اوسه ثاني غړي چې دی هغه واقعا ځان دلته خوندي نه احساسوي، دا خو ټولنه مشکلات ډېر دي. هغه ځانه ته دوی سیف نه سافي چې مثلا دی جو کولای شي چې د باندې ووځي د یو چا سره خبرې وکړي، ځکه چې ټول اوس داسې څوک مسؤل قسم نه شته چې مثلا شکایت ورته ورسیږي. مثلا هغه مسؤل نه هادونه چې و مخکې چې درسانی مشکلات به درسانی دغه مشکلات له اوس څخه نه هادونه هم نشته چې دې مشکلات سره رسیدګي وکړي، د دې ستونزې حل کړي. نو دې هم داسې څه پاتې شي دي. نو زه نه پېژنم چې دا چې بیا به تر کله پرې اوسي، تر کله پرې به زموږ دا ټولنه ګونګي پاتې شي.
بله ډېره مننه مصلفه جانې، تاسو ته به بیرته راځم. اوس هم ورځم، خاطره صافی له موږ سره د تلیفون د لارې وصل شوې ده. خاطره جانې مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
دوی ما سلامونه او درنښت تاسو ساس ټول همکاران او ټول اوریدونکو ته
سلامات اوسې. خاطره جانې، تاسو د مصلفه جانې خبرې واوریدلې چې له موږ سره د کندهار څخه وصل د تلیفون لاره. دوی هم د خبريالې په دګر کې کار کړی دی. تاسو که موږ تخپل تجربه وایست، هغه وخت چې افغان حکومت سقوط وکړ، هغه وروسته تاسو کاری تجربه څه ډول ده؟ آیا تاسو اوس هم کار کوئ د یو خبريالې په توګه که له کار بیکاره سی ویاست؟
نه، له بده مرغه زه باید ووایم ما کله چې کابل سقوط وکړ یا طالبان راغلل، تر هغه د مخه افغانستان کې یو ډول د رسنیو سکتور له ماتې سره مخامخ و، ځکه چې وضعیت په یو ډول کړکېچن شوی و. او د طالبانو راتګ سره سم ښځې په کور کې ناستې، هغه توره دوره چې بولي هغسې یوه دوره بیا ځلي تکراره شوه. او زمانه نیولی تر ټولو میرمنو چې آن نغوی که نورو بنسټونو کې وي، رسنیو پر وړاندې یو ډول منفی لیدلوری زموږ په ټولنه کې شته. خو آن ښوونکي هم ونه شو کړی چې ښوونځیو ته ولاړې شي، زده کړیالانې زده کوونکي ټول له تګه پاتې شوي، او ټول له ټولنیزو فعالیتونو له زده کړې له ښوونې او روزنې بې برخې شوي، چې د هغوی په ګډون همدغه ښځینه خبریالانې هم دي چې تر اوسه پورې له ناخوالو سر لاس او ګریوان دي. آن ډیری یې له هېواده ووتې، او هغوی چې په هېواد کې دي له ویرې سره ژوند کوي، چې هغه تجربه ما هم لاره. زه اوس کابل کې نه یمه، خو ډېر له ویرې سره مې هلته ژوند کړی، ځکه چې زه څو میاشتې هلته پاتې وم کابل کې وم، خو له کوره به ډېره نه وتمه، له ویرې سره به مې ژوند کاوه. ان وس هم کورنۍ ته اندېښمنه یم. دا چې په ظاهره یو ډول ښایي ټولنه کې افغاني ټولنه کې طالبان یا د هغوی غړي چې په ښارونو کې سره میشت شوي دي، په ظاهره څه ونه ښیي، او هغسې ناوړه چلند چې خلکو یې تمه لاره ونه کړي، خو په رښتیا کې ذهنیت کې بدلون نه لیدل کېږي، او دا خورا ویره رامنځته کوونکې ده.
ش خاطره جانې، د هغې ورځې کیسه که راته وکړئ چې تاسې له دندې بې برخه سواست.
زه د طالبانو راتګ سره سم له دندې بې برخه نه شومه، تر هغه د مخه ما یادونه وکړه چې له ګواښ سره مخ وو. زموږ رسنۍ او داسې یو شمېر ښځینه خبریالانې چې د هغوی په منځ کې زموږ دفتر او زه هم وم، چې ما به خپل کار ته دوام ورکاوه. خو
دا څه ډول تهدید و؟
دفتر ته به څو وارې د ملي امنیت لخوا خبر ورکړل کېده چې ښځینه خبریالانې مو رخصت کړی یا خوندي ځای ته ولېږدوی، دفتر ته یې تګ راتګ څخه مخنیوی وکړی، ځکه چې د دې شونتیا شته چې دوی له برید سره مخامخ شي، د بېلابېلو ډلو لخوا خاص طالبانو ډلې نوم نه واخیستل شوی یا د کومې بلې ډلې، خو ویل کېده چې تر ګواښ لاندې دي. یو شمېر همکاران مو بهر ته لاړې او یو شمېر یې چې یوازې زړه نه ښکاوه چې له کوره یا له خپل هېواده لرې واوسي او لرې ژوند ته زمینه مساعده نه وه، هغوی پاتې وو. لکه زه چې زه په تصویر کې که څه هم ومه، خو بیا هم ما ونه غوښتل او دفتر پرېکړه همدا وه چې زه باید له کوره په آنلاین توګه خپلو کارو او چارو ته دوام ورکړم. او په همدې توګه دا راته لږ څه ستونزمنه وه. بیا دفتر پرېکړه پر دې وشوه چې باید اونۍ کې دوه درې ورځې باید ولاړه شم، چې دا کورنۍ ته هم سخته پرېکړه وه او ما ته هم آن دفتر ته هم. نو دغه ستونزو ته پام سره او د رسنیو البته چې له اقتصادي ستونزو سره هم لاس او ګریوان وو، نو زما د کورنۍ او زما پرېکړه بیا دا وه چې زه باید یوې مودې لپاره له رسنیو لرې شم.
ښه، او تاسو له کومې رسنۍ سره کار کوه که په دې اړه باندې غواړئ چې هم زموږ اورېدونکو ته ووایست؟
زه یک تلویزیون کې د پښتو خبرونو او سیاسي خبرونو ویانده وم.
ښه، او ستاسو ترڅنګ د یوازې د دغه تلویزیون نه بلکې د نورو رسنیو شدینه همکارانی هم تاسو خبري واس چې دوی ته هم تهدیدونه سوي وو او دوامدار توګه باندې دوی ته خبر ورکول کېده چې شای ور باندې بریدونه وسی؟
یقینا زمونږ نوري همکاران هم وی خزینه برخه کې، البته پښتو برخه کې یوازې زو مل ډیرو کلنو رئیسې ما یادونه وکړه چې افغاني ټولنه کې له پخوا هم خزینه کارکونکو پر وړاندې ناخوالی او نادودې ډېرې وي. خو خزینه برخه کې دوه درې نوري همکاران مو هم وي چې دوی لکه زما په څېر له ګواښ سره مخامخ وي، چې یوه یې هماغه کابل کې تم به تر سقوط وروسته کابل څخه وته او یوه تر سقوط مخکې کابل خوشی کړه او جلا وطنه شوه.
ښه، او د دې مخکې تر دې مخکې چې رسنیو ته تهدیدونه زیات سي، تاسو د ملالی میوند چې یو خبریاله وه په ننګرهار ولایت کې پر هغې باندې برید وسو او هغه ووژل سوه، تر هغه وروسته تهدیدونه او بیره هم زیاته سوه. د ملالی میوند تر څنګ تاسو د کومې خبریالې یادونه کول غواړئ خاطره جانې، چې ستاسو په نظر د هغې د ترور وروسته بیره زیاته سوې وي؟
یوازې ملاله میوند نه و، د ملالی میوند همکاران یې تر هغې وروسته شهید کړی شوی چې آن له ګواښ سره هم هغه رسنۍ مخامخ نه وه. تر هغه وروسته البته دغه تر څنګ نور زمونږ نارینه همکاران زمونږ په دفتر کې مونږ دوه شهیدان لاره، البته هغه په چاودنو کې تر تهدیدونو کچې تر لوړوالي مخکې دغسې نورو رسنیزو همکارانو ژوند بایللی و بېلابېلو چاودنو کې او ځانمرګو کې. نه پوهېږم، زه ما له نږدې لیدلي دي چې د یوه خبریال ژوند بایلل په څه معنا. هغه هم بیا داسې یوه خواره او مظلومه ټولنه کې چې د پوښتنې بیا بده ورځ کې څوک نه وي په تېره خبریالانو لپاره، چې تل بېطرفه او د خلکو هغه حقوقو دفاع لپاره او د غږ پورته کولو لپاره او د خلکو ژوندانه ارزښت ساتنې لپاره غږ پورته کوي. خو خپله چې بیا کله له ناخوالو سره مخ کېږي، د پوښتنې تر ډېر افغانستان کې پخوا هم څه نه وو، اوس خو ښکاره خبره ده چې وضعیت ګډوډ دی.
مننه خاطره جانې له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاته سي. زه بیرته تاسو ته راځم. زه به مزلفه جانې ستاسو څخه پوښتنه وکم. تاسو د خاطره جانې خبرې واورېدلې؟ دوی ویل چې خبریالان بي طرفه دي او د یوازې هغه حقایق ټولنې ته وایي چې د دوی د سترګو پر وړاندې یا د دوی د معلوماتو لمخې هلته واقع کیږي. نو ولی پر دوی باندې بریدونه کیږي ستاسو په نظر؟ ولی سخت دریځي خبریالان په نقشه کوي؟
الکس څنګه چې هغه صفې هم یادوري وکړل چې لسانه یو بې طرف ډله وه، هغه هغه سوال چې په ټولنه کې واقع کېدل د خلکو پورې رسول، دا چې زموږ افغانان یو بې وزله خلک دي تر دې پورې حقایق رسولې د ټولنې رسا جوغ وو، دا چې دی ولې همیشه تهدید کیږي، همیشه دی د ژوند خطرات دی په افغانستان کې، دا خبره تر اوسه پر ډېر روشانه سوې نه ده، ځکه چې موږ د وسخنه د نوې نظام څخه د جمهوریت څخه د یعنی ډیر پیری رئیس څخه موږ دا سلسله وینو چې دوام لري، همیشه رسانی ټارګټ شوی ده، همیشه د رسانی د ډګر غړي د مینځ وړل شوی دي، دا چې بل خصوص شوزو په وړاندې چې دا مشکلات ده تر اوسه پر دې روشانه کړي نه ده، چې دې اصلي هدف پر دې چې مثلا دې اصلي هدف دا دی چې باید حاصلان رسانه ونه وسی، یا د رسانه باید واقعیت بیان کړي، یا رسانه باید مثلا پر رسانه کې باید شوبې کار تر سره نه کړي، دې تر اوسه پر هیڅ دغه موضوع نه ده روشانه کړي چې دې هدف دغه حمله څخه څه وو، او دا چې ولې همیشه رسانه په خطر کې واقع ده.
بله مننه مزلیفه جانی. خاطره جانی، آیا تاسو دا خبره منئ چې آیا تاسو په دې نظر یاست چې پر خبریالانو ځکه حمله کیږي چې سختدریز غواړي د معلوماتو په ډګر کې خلا رامنځته سي او خلکو ته هغه معلومات ونه رسیږي چې باید خلک ور باندې خبر وي؟
پراتل شکه یو برخه ایدا کې د شی ځکه چې د خلکو ذهنیت بدلون کې رسنه خورا مهمه ونډه لوبوي، د ته پام سره چې کچيري د شخصریز ول خو هغه کوم نه خواله یا تیري ان خبريالان د حکومت تر چترلاندي چې او سیګي او ژوند کوي، خو بیا هم کوم نه خواله تر سره کیږي هوایی بریج چې تر سره کېدل د امنیتي ځواکونو لخوا هم چې ملکیان په نښه کېدل خبر به رسوه، همدغسې د سختدریزو ډلو، خو بیا هم دلته همدغه خبریالان قرباني کېږي د سانسور لپاره. دا څه فکر کوم چې نه سختدریزو ته د منلو وړ خبره ده او نه هم هرې هغې ډلې ټپلې ته چې هغوی خپلې شومې کړنې او چارې غواړي چې وی پالي او بیا ورته اسلامي نوم او لارې چارې لټوي او د اسلام تر نامه لاندې غواړي چې پالي کړي.
خاطره جانی مننه. مزلیفه جانی، تاسو واورېدل چې خاطره جان وایي چې د اسلام په نوم باندې د اسلام له نوم څخه ګټه په ګټه باندې استفاده کیږي نه وړه، آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست چې طالبان وایي چې دوی به شذو ته د اسلام له نظره یو طرحه جوړه کړي چې دوی بیا وکړای شي چې کار وکړي، تاسو پر دا خبره باندې څومره باور لرئ؟
ګوري موږ په ویلو کې کلر دی راغلی و چې موږ د دې د بیان خبرې چې واورېدل په هغه ول ورځ کې هغه روشانه نکړه چې اوس تر پاره موږ د شوزو د پاره کم طرح نه لرو، وروسته له هغوی دی رااله ویل چې موږ د شوزو د پاره یو اسلامي چوکاټ جوړو چې شوزو به کولای شي خپل کار ته دوام ورکړي، دا چې شوزو د ټولنې نیمایي برخه جوړوي، نو موږ د شوزو په وړاندې یعنی کم ممانعت نه لرو چې شوزو نس کولای کار ته دوام ورکړي، شوزو نس کولای چې تحصیل ته دوام ورکړي، لیکن په اسلامي چوکاټ کې تقریبا اوس فلور میاشتې یا هم دغه څخه ډېر مدت تیریږي د دې نظام څخه، لیکن په دا دوند وخت کې د هیڅ یو اسلامي چوکاټ رامنځته نه کړي چې په هغه کې دې دا ووایي چې مثلا اوس ښځه کولی شي خپل کار ته دوام ورکړي، اوس ښځه کولی شي چې په هم شمول حکومت کې ووسي، اوس ښځه کولی شي د پخوا په شان په ډېر ارامي په ډېر خوندیتوب په ډېر هغه احساس د ارامي له دې په هغه کولی شي دوی خپل دندې ته دوام ورکړي. نو دلته دغه سوال رامنځته کېږي کله چې دوی په سلور میاشت ته ونه سوې کولای چې د شوز لپاره دا یو چوکاټ رامنځته کړي، نو وروسته له هغې به دې د شوز په وړاندې څه دریځ لري؟ د دې دا معلومېږي چې دوی په خپل ژمنو کې چې د شوز سره کړي وي، یعنې چې موږ مثلا د شوز لپاره کار کوو یا هم د شوز ممانعت نه کوو، هغه ژمنې کې دوی ډېر پاتې راغلي دي، دا چې تر اوسه پر دې په رسمیت نه دي پېژندل شوي، د دې یو اساسي خبره همدا ده چې دوی د شوز په وړاندې چې کوم حق حقوق چې شوز درلودل په دا
سلویشتو کلونه کې چې دی خپل حال ځلې کړی دی کم حق حقوق یې ترلاسه کړی دی هغه کاملا د پښو لاندې کوي دی هغه حقوق ته درسره دی احترام په سترګه ونه کتل هغه حقوق یې نادیده ونیوي دا چې مثلا دی اوس راځي وایي موږ اسلامي نظام دی مخکې هم اسلامي نظام و لیکن تېر حکومت دی په یو ډول ډېر فاسد حکومت وایي چې هغه کې اسلامي چوکاټ شو په وړاندې نو مثلا د مکتبونو بندېدل که زه درته وایم په مکتبونو کې موږ لیدل چې د ښځینه نفر څخه تر لورترینه نفره پورې ټول ښځینه ښځې وي که ښځه یې وه ما سره معلمه وه که مدیره وه ټول ښځې وي لیکن دا چې دوی د مکتب دروازې تر درو میاشتو پورې د نجونو پر مخ تړلې وه د دوی څخه د دې مقصد څه وه معلومه نه شوله هلته خو به ټول ښځې وي هغه خو به ټول اسلامي چوکاټ وه دا چې اوس دوی راځي چې د دې وروسته چې موږ اسلامي چوکاټ رامنځته کوو او د هغه وروسته به موږ خوندې کولی شو چې په هغه اسلامي چوکاټ کې مخته ولاړ شي دوی تر اوسه پرې هغه نه دي رامنځته کړی او دا چې دوی بله اساسي خبره چې دوی کوي وایي موږ مثلا وایي نوي حقوقونه د ښځو په وړاندې ګوري دا خبره ګرسره ناممکنه دا خبره یعنې چې د امکان وړ نه ده بیخي ناممکنه ده بیخي د باور وړ نه ده چې تاسو راسي څه سره څه نوي حقوقونه رامنځته کړي او د هغه حقوق په اساس وایي چې ښځه کولای شي خپل دندې ته دوام ورکړي بلې اساسي خبره چې د دې سره په باسترو کې هم موږ مخامخ شوي چې کړې موږ چې دی وایي مثلا ورشي کړه د پخوا پر کوم خپل دفترو ته ځي پانتونو ته ځي مکتبو ته ځي هغه دی دوام ورکړي موږ د شوزو څخه د شوزو باندې پټولنه کې د هغه د دې هم شمول حکومت څخه مشتریف کوو مثلا د دې په هم شمول حکومت دا معنی لري چې مثلا د پاسپورت یا سات خلاص هغه شوزو کارمندان چې تر مخه مامورین وي اوس هغه اوس هم کولای شي هغه خپل دم ته دند ته دوام ورکړي هم په نور ځایو کې هم شمول حکومت څخه مثلا موږ منظور دا چې ولې د شوزو ریاست ته مینځ وړل شو هلته چې د یو شوزو کار کوي یعنی د ټولنې د پاره کار کوي دي د مشمول حکومت څخه منظور هم دا چې شوزو هم په مشمول حکومت کې شامل دي چې په دا دفترو کې به د مامورین په څیر کار کوي نو دې سره موږ هم هیله هم دا ده کدي مثلا غواړي چې موږ د شوزو احترام کوي یا شوزو ته حق حقوق ورکړي دي هغه ته په مشمول حکومت کې ځای ورکړي بل جر تر جره دا چوکاټ معرفي کړي ځکه چې موږ وینو چې مثلا دا غل سایفای غوندي چې افغانستان داس میرمنو ته ضرورت لري دا چې انجن ته ضرورت لري ټول یي واټ ته هیڅ دی واټ څخه بهر لري د دې لیک سره چې دی د خوندیتوب د پاره چې دی خپل ژوند وساتي یعنی که غواړو چې وطن هم ترکیب کې اول باید خپل ځان څوک وساتي لیکن هغه باقی مانده چې پات دي هغه چې په دې ټولنه کې دا ټولنه چې په دا اوس محل کې ډیر څه ضرورت لري باید دا ټولنه تکار وکړي دا غوي څخه استفاده وکړي او هغه دې ته نه مجبورې چې هغه هم وطن پریږدي او دا هیوا صرف همداسې پاتې شي لکه
بله مننه مزلیفه جانی تاسو ته بیرته راځم خاطر جانی تاسو کدا چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه څرګندونی اوریدلې وی چې پرونی د اسلامي هیوادونو په غونډه کې وکړي د داسې ویل چې ګواکې په افغانستان کې چې خلک خپل جنوني او شونځي تنلېږي دا شاید افغانستان د افغانانو په تیر بیا د پښتنو له کلتور سره تړاو ولري په دې اړه باندې ډیرو خلکو خبرګونونه وشودل خلکو ډیر دا خبره واضح کړه چې د دوی کلتور د جنونو د زده کړو پر وړاندې یا پر خلاف نه دی افغانانو تل غوښتي چې خپل جنوني او شونځي تولېږي افغانانو تل غوښتي چې د دوی هیواد پرمختګ وکړي او په سیمو کې شذینه ډاکټرانی او مالمینی و اوسي تاسو څه فکر کوئ چې دا ډول سرګندونی د افغانانو استازیتوب څومره تر پښتني لاندې راولي په نړیوال ډګر کې
پراته لشکه چې په کلکه توګه تر پښتني لاندې راولي چې تر کومه بریده خبرې احتیاط نږدې دي او تر کومه بریده بیا همدغه افغاني ټولنه او په تیره بیا پښتانه دغه کلتور پالنه کې ګرام دی 50-50 سی بللی شو 50 سلنه دوی خپل ګرام دی او 50 سلنه بیا د خبرې دي چې خپل په یو ډول غوښتل کیږي چې دغه ذهنیت دی وساتل شي او خوندې کړی شي نه ته پام سره چې مونږ د مې باند ملال لرو که فکر وکړو مونږ ډېری اچلې میرمنې لپاره خواره ایسي لرو ډېری لیکوالانې ډېری شاعرانې لرو چې مونږ هی بیلګې کولای شو وبالو په خوا مو درلودي هغه هم پښتنې وي هغه هم زده کړې کړې وي دا په دې معنی نه ده چې افغاني کلتور یا د پښتنو دود او دستور دی د خصوص د پر وړاندې یو ډول خند را ودروي. موږ باید دود لنا دود سره پرچلنه کړو یا کلتور لنا کلتور سره، ځکه چې د افغاني کلتور کې هیڅ داسې څه نه دی ویل شوی. افغاني کلتور او د پښتنو کلتور هم له اسلام اخیستل شوی دی او ټول مسلمانان دي، خدای چې یو ډول ذهنیت جوړونه شوی ده او غوښتل کېږي چې په یو ډول په دغه ذهنیت کار وشي او ګرمچای پر دغه کلتور او ذهنیت ور وغورځول شي، پرته له شکه چې دا افغاني ټولنه متاثره کوي او نړۍ پر وړاندې یو بد انځور وړاندې کوي چې داسې هم نه ده. ډیری پښتني ټولنو کې هم موږ د دې شاهدان یاستو چې انجونې ښوونځیو ته ځي، خو طالبانو راتګ سره اوس ان لویو خارونو څخه هم کوو وزوم دغه پلازمینه کابل په منځ کې ښوونځي د ښځو او نجونو پر مخ وتړل شوی. دا د کومې پښتني ټولنې د کلتور هنداره ده؟ د هیڅ یو نارینه پښتون چې د خپل اسلام پاړه خپل مذهب پاړه په بشپړه توګه پوهاوی ولري، هغه د ښځې د زده کړې او کار پر وړاندې مخالفت نه کوي، ځکه چې ښه بیلګه یې مونږ د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم میرمن یا میرمنه بللی شو. دغه میرمنه سوداګر و او که مونږ یې وشاربو سوداګري تر ټولو آزاده دنده ده. یو میرمنه زی له نارینه سره ناسته ولاړه لري، له هغوی سره کاروبار کوي، ان لرو پرتو سیمو ته او ان هیوادونو ته سفر کوي. دا په دې معنی نه ده چې ښځه کار وکړي یا ښځه سفر ولري، ښځه ټولنه کې فعاله ونډه ولري، هغه دې بده وي یا هغه دې د اسلام له چوکاټ څخه وتلې وي. پیغمبر ښځه چې دنده درلوده، نو زه فکر نه کوم چې د اسلام کې د اسلام چوکاټ کې د نورو میرمنو پر وړاندې هم کوم خنډ رامنځته کړی شوی وي. خو دا په یو ډول ذهنیت دی چې ګواکې یو ځینو خلکو پر وړاندې رامنځته شوی او ځینې هم ښایي له اسلامه بشپړه مطالعه نه لري.
مننه خاطر جانی، مزلفه جانی، تاسو په همدې موضوع باندې ک افغانانو ته څو خبرې کول غواړي دی وی افغان فعال یا خبريال پتوګه افغانان باید څه وکړي، یعنی څنګه دوی کولای شي خپل لون ته زده کړي د زده کړو زمينه برابر کړي په داسې حال کې چې اوس په سیستماتیک توګه باندې پرنجونو باندې بندیز لګیدل دي، جونې نس کولای چې شونځي ته ولاړ شي، نو د کورنۍ نارینه څه کولای شي خپل لون ته دغه زمينه برابر کړي؟ دوی څنګه کولای شي چې خپل ژغ پورته کې په دغه برخه کې
ګوري؟ اول خبره خدا و چې ما کراس ما افغاني ټولنې ته بخښي ته پښتنو ته ادي او ډول محدودیتونه لري د خپل کورنۍ د غړو په اساس کې بخښو زینجونو په وړاندې چې همیشه دا غسر مخ کې همیشه غره مې فکر وکړ په مجموع کې ټول یاد نکړم یو 50 سلنه هم داسې دي، لیکن موږ هیله د همدغه افغان ورونو څخه هم امداد د چې مثلا شرایط ته شو په وړاندې سخت شوی دي، زینجونو په وړاندې سخت شوی دي، دا چې موږ وینو چې په وشتمه پیری چې موږ ژوند کوو بهرنی هیوادونو د پرمختګ ته کچیر موږ متوجي سو دا ټول بیا موږ متوجي کیږو چې د شزه وند په ټولنه کې څون دی اړین د کچیر موږ د بهرنی هیوادونو د پرمختګ وګورو، کچیر موږ شون ته د دکړې زمينه مساعده نه کو کچیر هغه ته هغه حقوق یې ورنکړو، نو موږ د گاونډي هیوادونو سره ساته د همسایې هیوادونو سره بیا هم نس کول ځان ته سیالي باندې برابر کړو. نو د افغانانو څخه مغښتنه هم درې چې د چوه شرایط دې د خپل کورنۍ کې خپل خويندو ته خپل اولادونو ته خپل لورګانو ته دارو هي ورکړي، چې مثلا دا وضعیت تل پاتې نه پاتې کیږي. مثلا کدی هم راغلي چې په یو ډول باندې موږ وینو چې د دې نظریات هم تغیر شوی دي، کدا غواړي چې دی مثلا غواړي په کاس ډول خلکو ته اشاره کوي چې موږ تغیر شوی یو، کدا پاتې کی ډول یې خو موږ مشاهده کوو چې په یو ډول باندې دي چې تغیرات راغلي دي. دا چې مثلا دی اوس کدی پیسې دي چې موږ د نړیوالو هیوادونو د مرستې پرته نس کولای ستر لاسکو، نو دې مجموع مجبور دي چې دا غوښتنه ومني. نو په دې اړه چې موږ خپل افغان ورونو ته هیله همدار چې خپل لورګانو ته خپل خوند ته هغه د ذکر زمينه لا برابر کړی دا چې مثلا د مکتبونو د انجنونو په وړاندې باندې اخلاص ولا یعنی کولای شي چې مکتبو ته ولاړ شي. خو اوس په د کابل په شمول بعض ولایتو کې چاوا یا خدای مکتبونو به رخصتي وي دي. نو هغه افغان ورونو چې په ولایت کې دي هغه د ذهنیت نه جوړی چې ولا امارات رالي زموږ خوند او لورګان نس کولای نو د څه دوام ورکړي. لکه څنګه چې دا خبره عامه ده چې اته تاسو پیج په دا مرکز کې کله چې یو انجلیز درس یا هم د باندې زی ورته وای نو درس تکه مدرسه شروع ک. نو موږ دې ته هیله هم دا چې دا ذهنیت د منځي چې درس تکه مدرسه شروع ک یا هم نور سم د مدرسه باندې د خداغت څنګه درس باندې دې چې د خپل لورګانو تخپل خوند په دا وشای ک دا کړ موږ وکړو کوو شرایط موږ په وړاندې خراب دي. لیکن دا تل پات نه پات کیږي از موږ درس پېته موږ په درس وړل کیږي موږ د هیواد په پرمختګ کې په درس وړل کیږي که موږ په هیواد کې د نن ونس کوله د هیواد په به هر هم کولای چې خپل هیواد سره مرسته وکړو. نو موږ په داس فورل کیږي دې دغه ذهنیت اول د خپل کورنۍ څخه شروع کړي د خپل کورنۍ د غړو څخه بیا د کرا سره په ټولنه کې دا ته واده ورکړي. دا چې نه کوي چې موږ افغانان بعض افغانان د پښتانه په خصوص یا دوري ورکړم چې دې د بهانې په لاټه کې مثلا چې اوس په امارات کې غل دی ولا نورې هیڅ په درد نه خوړل کیږي امارات نو دا هیڅ مهم نه ده. نو دې ته مهمه هم دا چې دغه ذهنیتونه د منځ یې او نیمه نیمه فکرونه او انرژي خپل کورنۍ غوړو ته واکه بخصوص انجنونو ته
مننه. مزلفه جانی خاطر جانی تاسو د مزلفه جانی خبرې واوریدلې دا خبره چې آیا افغانان رښتیا هم د زده کړو د خپل انجنونو د زده کړو پر خلاف دي او دوی نه غواړي چې خپل انجنونی بلاړي سی وشونځي ته او دوی اصلا دغه د دوی په کلچر او په دود کې نسته چې د خپل شذ دي پرېږدي چې کار وکړي زده کړې وکړي. آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست کیا دا سی فکر کوي چې د همدغه ټولنې څخه ته په خپل خاطر جانې راپورته سوی او ته یو بیلګې چې افغانان د زده کړو خلاف نه دي هغوی پرمختګ غواړي د خپل لونو لپاره یو شرطلونکي غواړي او هغوی په هر طریقه باندې چې وي ورسره هڅه کوي چې خپل نجونی باید شونځي ته ولیږي یا نور نجونی هم دا رقم ملیونونه هغه نجونی چې شونځي ته ځي. په دې برخه کې که تاسو یو څو خبرې وکړي.
نه زه لورای وایم چې افغانان پښتنه ټولنه د جنو د زده کړې یا ښوونې او روزنې مخالفی نه دي او نه یې کلتور کې د خبره ده. خو داسې ویلی شم چې 50% پښتانه متاثره شوي دي له بېلابېلو لاملونو له کبله. یوه بېلګه یې همدغه 40 کلنه جګړه او تر 40 کلنې جګړې مخه نورې ستونزې او جګړې چې مو هیبات تیری کړی دی هغه لامل شوی دی چې په یو ډول دی دغه پښتني ټولنه وځپل شي او د کلتور او دود او فرهنګ ترنامه لاندې دی د نجونو مخه ونیسي او مخنیوي وشي. له ښوونځیو زه د پروان کوی صافي ولسوالۍ څخه یم. خای زمونږ په قوم کې زه زمونږ د کورنۍ یوازینی انجلۍ یم. زما خویندې یوازینی هغه نجونې دي چې وی کړای شول ښوونځي ته ولاړې شي او خپل لوړو زده کړو ته دوام ورکړي او ټولنه کې ښه دندې ولري. زما مشره خور زما کشره خور چې وستب وایي دا جالبه ده. اوس چې زه بیا ګورم یعنی دا زموږ کلتور نه دی. زموږ په قوم کې زموږ خپل خپلوان اوس هغوی هم غواړي او یو ډول هڅول شوي دي چې هو دا ستونزه نه ده او په دغه سره زموږ لور نه بدیږي. د اسلام کې ورته حق ورکړل شوی ورته اجازه ورکړل شوی چې باید لوړې زده کړې ولري. داسې نورې ټولنې ښه بېلګې کېدای شي نور قومونه یې ښه بېلګې کېدای شي چې په منځ کې داسې کسان شته چې که یو کس غواړي چې لوړې زده کړې ولري هغه خپل لارې ته دوام ورکوي په سمه توګه او یوې موخې ته رسیږي هدف ته رسیږي او هغه خپل هیواد ته د خدمت جوګه ګرځي نورو ته هم د یو پند کېدای شي. نو زه فکر کوم چې 50% متاثره شوي دي چې بېلابېل لاملونه لري. هغه اقتصادی بی وزلی ده، فرنګی بی وزلی ده، او د تا ورته جګړه ده چې پښتانه ته ځب یا کله کله وایم چې د قلم پر ځای ټوپک په لاس ورکړل شوی. که دغه ټوپک ترې واخیستل شي او قلم ورته په لاس ورکړل شي، زه فکر نه کوم چې دا د کلتور یوه برخه وي.
خاطره جان، زه غواړم چې تاسو د هغو هڅو یادونه هم وکړئ چې تاسو د زده کړو ترلاسه کولو په برخه کې کړی دي. ستاسو کورنۍ ستاسو د یو ځای ته رسولو چې تاسو خبریاله واست، او د هیواد یو تکړه او مشهور خبریاله واست، دې ځای ته رسیدو پورې ستاسو کورنۍ څومره هڅې کړې دي؟ په دې برخه کې که تاسو یو څه وایست.
پرته له شکه که څوک هغه جوش او ولولی په زړه کې وي یوې موخې ته رسېدو لپاره، زه فکر کوم هغه ته به دومره هغه ناخوالې د نه زغم وړ نه وي. هغه یې کولی شي چې په اسانه وزغمي، خو هغه سخته یې بیا زما پلار لپاره او زما د مور لپاره، او چې هغوی به د هر چا خبرې اورېدې چې څنګه دغه نجلۍ یې کولی شي خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، یا دا چې خپل کورس خدبان دی وزي د خوانزي په نوم، یا د تا ورته کورس په نوم، یا پانتون په نوم، یا دندې ته. خو زمې د دغه کار تل ولی د خپل پلار له برکته بوله ما، د خپل مور او د خپل ټول خوندونو چې زما ملاتړ یې کړی، خپل سختې ګاللې. خو زه فکر کوم وسې خبره هم ویني، ځکه چې هماغو کسانو به چې بد او سپکې سپورې به یې ورته ویلي، اوس یې ښه درناوی هم کوي او نجونې یاتالې هم بولي. دا یوازې زه د خپل ځان په خاطر نه وایم او د خپلو خویندو په خاطر نه وایم، زموږ ټولنه کې همدغسې یو شی په یو ډول دود شوی چې زه یې ورته بیا نادوده بولم. خو که زموږ پښتانه ټولنه کې نارینه لږ څه جرأت وکړي او لږ څه د خلکو له خبرو واوړي، او د خپل او د خپلې لور او آن د زامنو ژوند ښه والي لپاره فکر او آن وکړي، کولی شي چې ګام پورته کړي او یوازې خپلو نجونو ته د زده کړې هغه حق یې چې دی ورې کړي، دوی نور اضافي حق ورته نه ورکوي. هغه خپل حقه حق دی چې باید اسلام کې ورته ورکړل شوی، او هر هغه قانون کې چې موږ وګورو د نجونو پر زده کړو پر وړاندې مخالفت پرې نه دی شوی، خو یوازې عزم او ارادې ته اړتیا لري چې زموږ نارینه یې باید پر لور ګام پورته کړي.
مننه مزلفه جانې، له تاسو به هم پوښتنه وکړم. که تاسو یادونه وکړئ چې تر دې ورځې پورې تر رسیدو پورې تاسو څومره هڅې کړې دي، او ستاسو کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوې ده؟
لومړی کې کله چې موږ کوچنیانو، یعنی تقریبا د لومړني زده کړې مو کولې، موږ په کندهار کې اوسېدلو، اول ستونزه مشکلات هماغه ځای څخه راپیده شوله، ځکه چې ډېری پښتانه لږ څه تېره مې یادوري وکړه، څنګه چې هغه صفحې هم یادوري وکړه، تر ډېره حده پورې د اینې په یو ډول د متاثر شوي دي، او دوی نه غوښتل چې مثلا د کورنۍ غړي یې بخصوص نجونې د کور څخه د باندې ووځي، زده کړې وکړي، مکتب ته لاړ شي، هم نور زده کړو ته دوام ورکړي. نو په هغه وخت کې د هغه وخت څخه ستونزې مشکلات و، بیا د هغه وروسته موږ راغلو کابل ته. په کابل کې موږ ژوند کوي، په کابل کې چې موږ کله ژوند کوي، چې د لومړني زده کړې خلاص بیا کله چې پوهنتون، او د هغه وروسته چې زه راغلم د صنایعي فعالیتونه مې شروع کړل. په لومړۍ کې خو دا رسانه داسې دې ته معلومېدله لکه مثلا یو داسې محیط واوسي چې هغه ګر سره د اسلام سره مطابقت نه لري، بیخي د اسلام د شرایط خلاف واوسي. په هغه رسانې کې ټول هغه اسلامي کړنې چې دي هغه هیڅ ونه اوسي، یعنې هغه اسلامي اخلاق چې باید په یو ټولنه کې وي هغه هیڅ موجود ونه اوسي. دوی په لومړۍ کې خو داسې فکر کوي، او تر ډېره پورې ډېری خپلوان ویله چې نور موږ راته ستا سره خپلوي دوستي نه لرو، تاسې تا پېژنو نه، یعنې هغه چې په کندهار په ولسوالیانو کې هغوی ژوند کوي، یعنی تاسو موږ نوم ته په یو ډول صدمه ورسوله. وروسته له هغه چې زما خپله علاقه مندي وه، زما خپله مبارزه وه چې ما نه غوښتله چې د خپل دې فعالیتونو څخه په شا شم، او ما مبارزه وکړه ما زه باید مخته ولاړ شم، او ما کورنۍ ته د همدا اطمینان وکړ دي چې یو ورځ به همدا دوی ووایي چې موږ ویاړو چې موږ په خپلوانو دوستانو کې داسې یو څوک شته چې
په دې وضعیت کې هغه زی پر اسانی کې کار کوي او دا خپل د ولس او د خپل هیوادوالو لپاره کار کوي. نو بل اخره د ډیره حاصل مبارزه ورسره هم دې ځای ته ورسېدل چې هغه خپل اټویل چې موږ واقعا زیاړو چې موږ د کورنۍ څخه یو څوک په رسانی کې کار کوي او هغه کم چوکات مثلا موږ د پښتنو په وړاندې پښتنو خون په وړاندې د هغې ټول اصول هغه دوه دستور رایت کړی دی اول ته کار کوي. په لومړي کې خو دا مشکلات هم د خپلوانو څخه رامنځته کېږي چې مینس سوله ورس لاغه چې موږ وسه وکولای شو ایدان یو ځای ته ورسو او لان اور ډیر پرمختګ وکړو چې بدبختانه نظام سکوت تو او دا نوی نظام چې راغلی دار علی او دا ستونزې مشکلات به څنګه به سر څخه شروع کړل.
مننه مصلیفه جانی. خاطره جانی تاسو ته براسم مخکې خداسي و چې شونځي و د نجونو د پاره د زده کړو زمينه برابر و او خلکو تر یو حد کولای سو چې د خپل نجونو سره په مرسته باندې یا خپل ځای ته تغیر ورکړي کډه وکړي په هغه ځایونو کې چې شونځي بنو بل ځای ته لاړ شي د خپل لونو په خاطر باندې هغه زده کړې وکړي. اوس خو شونځي په ټوله کې د نجونو پر مخ باندې و تړسول هغه جونې چې نس کولای چې لوړی زده کړی وکي هغه ته تاسو څه ویل غواړي چې دوی څنګه کولای شي خپل د شراتلونکو هلي ژوندې وساتي؟
لبد مرغه چې لاري وس ډيري کم دي ډيري کم دي ته پون سره چې هغه ډيري کادرونه له بعد وبتل هغه چې پاتې دي هغه هم البته د خپل ځان او ژوند خوندي تاباله لپاره غواړي چې ولاره وموندي او له هواده ووزي چې د غوی په نشټون کې به فکر کوم چې هر یو ولاره په ټپه ودریږي او هر یو ولاره به بندوي د پرمختګ لپاره او د افغانستان د خیرازه او بیا ځلې ودانۍ لپاره کچیر نظام هم بدلون وکړي. زه فکر نه کوم هغوی چې په دومره سختو له هواده وتلې دي په اسانه دي بیا بیرته ولاړ شي او له سره دې ژوند جوړ کړي. دغه شل کلنه لاسته راوړنې پاسانه نوی اتر لاسه شوی ټولو هغه کماشوم وو ماشوم تو بل لاسه ورکړه او تر ځوانۍ پورې یو ځای ته ورسید. هغه چې ځوان وو نیمای عمر ته ورسید دغه شل کلن راسته راوړنو ته ورسید. خو بیا هم ځینې کوچنۍ لارې شته دي چې هغوی کولی شي هغوی که بیا اسانی په دې کې ده چې وس ډیجیټل پرمختګ کړی پر لیکه زده کړې کېدای شي چې زمینه یې برابره شي. البته که هغوی اقتصادي بس اقتصادي اړخه یې بس پوره دي که هغوی نشي کولای شي چې هغو کسانو چې زده کړې کړي دي هغوی سره دي کېني. پخوا هم د طالبانو دوره کې زموږ د میندو تجربه دا ده چې ښوونځي ته به نشو تلی هغه نجلۍ یا هغې ښځې یا هغه نارینه چې زده کړې کړي وي هغه ته به لاړه او تر هغه به یو څه زده کړل لیک لوست به یې زده کړل ورو ورو به یې مطالعه کاوه خپل لغه ذهنیت ته به یې وده ورکوه او خپل پوهې ته به یې وده ورکوه. اوس پر لیکه بڼه او همدغه چې اوس کور په کور دي سره یو بل سره مرسته وکړي او لاس په لاس دي شي څو دغه د زده کړې او د لیک لوست دغه تار دی وس ونشلیږي ځکه چې وس یو ډول د ټولو نجونو په زړه کې یوه هیله راغوټه شوې ده او را پیدا شوې ده چې موږ باید لوړې زده کړې وکړو. زه باید راتلونکي کې ملالۍ بشیر واوسم، زه باید راتلونکي کې یوه ډاکټر واوسم، زه باید راتلونکي کې یوه بله پیاوړې سیاستواله ښځه واوسم او دې ته ورته نور ټولو برخو کې هر نجلۍ د افغانستان وس هغه کلرو پرتو ولایتونو او کلیو او بانډو کې وي که هغه ښار کې وي دغه هیله هر کوچنۍ نجلۍ یې زړه کې پالي. زه فکر کوم که هغوی له زده کړو بې برخې شي دا به لوی ناورین وي او ستره بې انصافي به وي د هغوی په حق کې او په ټوله کې د افغانستان په حق کې. افغانستان به شل کاله او لس کاله او څلوېښت کاله نه زه فکر کوم پیړۍ پیړۍ شاتګ بلری پیړۍ پیړۍ او د لدی ویر لرما کچيري د لوړو زده کړو او ترڅنګ د خوونی او روزنی دروازې وتړل شي او نیمایي پوری شي. نیمایي پوری په دې معنی چې الکان دې د زده کړې حق ولري او نجونې دې نیمایي حق ولري یا په پټو دې درس ووي. یو ډول دې احساس وکړو چې ګواکې بی وطن شوی یو، ځکه چې وطن مو پمده غونجونو او هلکانو چې بحث او هاند کوي خپل راتلونکي لپاره، دغه راتلونکي زموږ د هیواد راتلونکي ده. نو که دغه هڅه او هاند ودرېږي، افغانستان لپاره به هیڅ بیا پاتې نه وي.
مننه خاطره جانی. مزلفه جانی، که تاسو پر دې موضوع باندې یو څو خبرې وکړي چې ډیری برخې ډیر یادول کیږي، لکه د ښوونکو دنده چې ویل کیږي ډیره مهمه ده، د تیپ په برخه کې د ښځو لپاره ویل کیږي چې دا وظیفه ډیره مهمه ده. ستاسو په نظر خبریالي ولې مهمه ده؟ دغه برخه ولې د افغانستان لپاره مهمه ده چې باید فعاله پاتې شي؟
ګوري د خپلته خبرې پایتای د سره چې وایم چې ان د نوې نظام اسلامي امارات د شوزو د لپاره امداد و برخه ته توجه کړل، چې یو د شونیز برخه بل د طب برخه ده. لیکن بل افس د شوزو په هر برخه کې از مش ټولنه شوزو ته ضرورت لري، لکه څنګه چې مې مخکې هم یادوري او د شوزو د ټولنې نیمایي برخه د کډان نیمایي برخه چې پاتې ده، په هر برخه کې اوس ټولنه مګونګي پاتې کیږي چې پاتې کیږي. نو مثلا کزرا سم د د مثلا د سالنواله یو څه سالنواله وو چې کله چې بل شز راځي داغه په دات دا ډیر ژر پوهیدل چې نسبت لا غڅ چاغته سړی توایي هم داسې ک په نظامي بخش کې وو چې په رسانی کې وو چې په انجینری کې په هر برخه کې وو چې زموږ ټولنه وو شز ضرورت لري. د رسانی په برخه کې هم شز ته ډیر ضرورت لیدل کېږي. دا چې مثلا موږ وینو چې د رسانی کله چې په گزارشو په سیزې یعنی په تیر نظام کې مل درج کړ چې په گزارشو په تل لږه د سړی څنګه اوسه هم دا په دې معنا نه و چې دی وایي چې دا ولاد اسلامي کړونو خلاف کار و. دا چې شګه بلار څه په گزارش په سیدا چې شګه پرسانې کې اوسه د شوز وند پرسانې کې هم مهمه ده. دا چې شګه د رسانې یو رساج د بل اساسي خبره دا ده چې مثلا د رسانې ته هغه د شوه چې کومه رسانی کې اوسه هغه رسانی ته ډېر توجه کیږي، ځکه چې زموږ کا په یو ډول وایي کونه وایي دا یو افغاني ټولنه ده او دا موضوعات پښکستان او په دشو ځوانه پر رسانی کې ډېر مهمه ده. کنه واز پر رسانی کې په نظامی برخو کې په طبي برخه کې د ویتل څنګه رسول برخه کې مهمه ده.
ډیر مننه مزلفه جانی، خاطره جانی، ستاسو څخه هم ډیر زیات مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. او مزلفه جانی، زموږ پښتنې ډیرې دي، خو دا چې د خبرونې وخت پای ته رسیږي، له تاسو څخه په مننه. اوریدونکو د سلامت اوسی. اوریدونکو د دې خبرونې وخت پای ته رسیدلې دي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.